capevole. The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio De
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو دین د خالي ورځ د کال 2023 جنوري د میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار شپه افغانستان کې ویني می او واشنگتن ډی سی کې د جمعې ورځ د شپې 8 بجې دي. په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې درته ځاښ پخو من هر کله وایم لاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د پاکستان خارجه وزیر بلال بوټو زرداری ویلي د پاکستان حکومتي مشران به هیڅکله هم د تحریک طالبان پاکستان سره خبري ونه کړي. نوموړی وایي چې پاکستان افغانستان کې د فوجي عملیاتو کوم اراده نه لري. د خیبر پختونخوا واکمن او مخالف ډلې د پخوانی بیوروکرات اعظم خان د صوبې نوی موقتی اعلی وزیر په ټاکنو سلا شوی او روس پاکستان ته د روان کال تر اخره پورې د خام تیل ورکول لوز کړي او دا چې د دغه ادایګي به د دوست هیوادونو په کرنسی کې کیږي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان خارجه وزیر بلاول بوټو زرداری ویلی د پاکستان حکومتي مشران به هیڅکله هم د تحریک طالبان پاکستان سره خبري ونه کړي. د امریکا واشنگتن پوسټ راسپانې سره مرکه کې خارجه وزیر بلاول بوټو زرداری ویلی د پاکستان حکومتي مشران به هیڅکله د داسې تنظیم سره خبري ونه کړي چې د ملکی آئین او قانون احترام نه کوي. د پاکستان تحریک انصاف پخوانی حکومت ته په اشاره ویل پخوانی حکومت د تحریک طالبان پاکستان د خوشالولو پالیسي خپل کړې و. بلاول ویلی دي چې کچره د افغانستان موقتی حکومت را پاکستان په ګډه باندې کارو کې د کوم چې په دې وسلواله ډلو اثر شته نو امنیتی صورتحال به حلولو کې کامیاب دي شي. بلال بوټو دا خبري په سوئټزرلند دیووس خار کې د واشنگتن پوسټ رسپانې سره کړې دي. نو موړې د اقتصادي چارو په اړه نړیواله غونډه کې د برخه اخستو لپاره د غلطت للی د تور پورې کې چې عمران خان تحریک طالبان پاکستان ته د پټېدو لار ورکړه. نه دا چې د دوی قیدیان یې خوشی کړل بلکې د هغوی سره خبري هم شروع کړي. د خپلو خبرو کې ویل یقین لري چې افغان طالبان به د نړۍ سره کړي خپل ژمنې وساتي او خپل خاوره به د کومبل هیواد پر ضد د ترخګرو مرکز جوړېدو ته پرېږنه دي. د پاکستان خارجه وزیر ویلي دي چې پاکستان هیڅ کوم خواهش نه لري چې افغانستان کې پوځي عملیات شروع کړي او نه بل کوم هیواد نه په افغانستان کې د پوځي مداخلت غوښتنه کوي. په داسې حال چې تر ټولو اوږده جګړه په نږدې کې د غلطه پای ته رسیدلې. هغلی بلاول بوټو یو واري بیا په افغان حکومت باندې زورونه ورکړه چې په خپل هیواد کې د ترخګرو ډلو نوغې وباسي او پر ضد یې ګامونه پورته کړي. یاد دي چې په بنو کې د تحریک طالبان پاکستان لخوا د حملې په وخت ټي ټي پی ویلي وو دوی هیڅکله هم افغانستان ته نه دی اوښتي او په پاکستان کې د پخوانه وو او هم هلته به پاتې کیږي. افغان طالبانو هم د پاکستان لخوا په خپله خاوره د ټي ټي پی د موجودیا په اړه باندې راپورونه رد کړي دي. د خیبر پختونخوا واکمن او مخالف ډلې د پخوانی بیوروکرات اعظم خان د صوبې نوی موقتی اعلی وزیر په ټاکلو سلا شوی. د خیبر پختونخوا گورنر حاجی غلام علي په نوم لیکل شوی یو خط چې میډیا کې خپور شوی مستفی اعلی وزیر محمود خان او په صوبایي اسمبلی کې د مخالف ډلو مشر اکرم خان دورانی لاسلیک کړي چې وایي دواړه خواوې د اعظم خان په نوم سلا شوی دي. په خط کې گورنر نه غوښتل شوی دي چې د اعظم خان په ټاکنه وړاندې پروسه سرته ورسي. یاد دی وی چې د شورو په ورځ صوبایي اسمبلی د ماتولو مرید صوبې د اعلی وزیر محمود خان له اړخه گورنر ته لیکل شوی و کوم چې ورستو گورنر لاسلیک کړه او اسمبلی ماته شوه. د دغه یو ورځ وړاندې د پنجاب صوبایي اسمبلی هم د تحریک انصاف حکومت لخوا ماته کړه شوی و. روس پاکستان ته د روان کال تر اخره پورې د خام تیل ورکول لوس کړي دي او د دغه ادایګي به د دوه سیوادونو په کرنسی کې کیږي. د رایټرز خبری ادارې تر مخه د خبرو د روس د انرژي وزیر نیکولا شولګي نوف په پاکستان کې د بین الحکومتي کانفرنس په وخت کړي. پاکستان او روس د انرژي نه علاوه تجارت، سرمایه کاری او نورو څانګو کې د همکاري په سیوا کولو باندې هم سلا شوی. د روان کال مارچ میاشتې په اخر کې به د خام تیلو پاکستان ته لیگل شروع کیږي. د پاکستان او روس د حکومتونو ترمنځ د ساينس، تجارت او تکنیکی همکاریو په اړه باندې دا اتمه غونډه وه. د غونډې په وخت درې لوزنامې لاسلیک شوې دي چې پکې د محصول یا کسټم هوایی سفر او د ډیټا بدلون په اړه باندې همکاري سیوا کولو په اړه خبري شوي. د دې سره سره د هوایی الوتکو په تکنیکی همکاریو باندې هم لوزونه شوې دي. د یوکرين صدر ولادیمیر زلنسکی د جمعې په ورځ باندې په جرمني کې یو ډونر کانفرنس کې خپل غربي ملګرو نه په یو ساده پیغام کې غوښتنه کړې چې زموږ سره د وسلوم راستې ګړندې کړي. نوموړي د ویډیو لینک په لار جرمني کې د امریکا په ریمنسټاین ایر بیس کې د یوکرين په لوی ملګرو یوې غونډې ته دغه خواست کړي. په کانفرنس کې د روس په ضد یوکرين په لوا غربي ملکونو د یوکرين په جنگ کې د مرستو په لارو چارو باندې سلا مشورې کولې. هغلی زيلنسکي دغه غونډې ته وویل چې ملګري هیوادونه دي د ټینکونو په شمیره باندې خبرې نه کوي، بلکې زر تر زره د لیګلو په لارو باندې دي خبره وکړي چې د روس پوز په شاو تمبي. د یوکرين د صدر د غوښتنو په ملاتړ کې د امریکا د دفاع وزیر لارډ آستن ویلي مونږ لا په دې لړ کې ډېر څه کول پکار دي. دا د یوکرين په جنگ کې یو فیصله کون مرحله ده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا ډیو رادیو سره نه خبرونه توګه د نن ساته خبري خبرونه په سر کې زو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلال بوټو زرداری ویلي دي چې پاکستان به هیڅکله د هغه تر خګرډلو سره خبري ونه کړي ترڅو چې دوی د هیواد د قوانینو او آئین درناوی نه وکړي. بلاول تور ولګاوه چې د عمران خان حکومت نه یوازې له ټي ټي پی سره نرم رویه ساتلې وه، بلکې وایي چې هغوی ته یې د پټېدو ځایونه هم ورکړي وو او د دې ډلې ډېر وسلوال یې له زندانونو خوشې کړي وو. په دغه حق لبانې نور تفصیل زموږ همکار برکوال میخیل تاسو ته وړاندې کوي.
په پاکستان کې د فعالې وسلوالې ډلې تحریک طالبان ورستیو بریدونو اسلام آباد یو ځل بیا مجبور کړی چې له دې ډلې سره د مذاکراتو په اړه خپل نوی او غوڅ دریځ وړاندې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری وایي د دوی نوی مرکزی حکومت او د پوځ نوی مشر دواړه د ترهګرو تنظیمونو په اړه ښکاره دریځ لري. وایي تر څو چې هغوی د پاکستان قوانینو او آئین ته درناوی ونه لري خبرې اترې به ورسره ونه سي. بلاول بټو د سویټزرلینډ په ډیووس ښار کې د نړیوال اقتصادي فورم په غونډه کې د ګډون په مهال واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته تفصیلي مرکه ورکړې او په هغه کې ویلي زه ډاډایم که موږ وکولای سو د طالبانو له لنډمهالې افغان حکومت سره کار وکړو چې پر دغو ډلو باندې اغیز لري، نو موږ به د خپل امنیت په ساتلو کې بریالي سو. د بهرنیو چارو له وزیر وپوښتل سول آیا پاکستان توقع لرله چې د طالبانو حکومت به د ټي ټي پي خلاف ګامونه واخلي. هغه په جواب کې د واشنگټن پوسټ خبریالې لالی ویماوت ته وویل زموږ همدا هیله ده او په رښتیا سره دوی د دوهې په تړون کې دا منلې و چې خاوره به د ترهګرۍ لپاره نه کارول کیږي. موږ هیله لرو چې له دوی سره د هغو ترهګرو په ځپلو کې همکاري وکړو چې زموږ لپاره د اندېښنې وړ دي. بلاول بټو وویل افغانستان او پاکستان دواړه د ترهګرۍ ښکار دي. وایي باور نه لري چې د طالبانو حکومت یا پاکستان به په یوازې سر په خپله د ترهګرۍ په ځپلو کې بریالي سي. وایي دواړه هیوادونه باید په دې برخه کې ګډ کار وکړي. بلاول بټو د عمران خان په تیر حکومت تور پورې کړ او وایي هغه نه یوازې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو ته د پټېدو ځای ورکړی وو، بلکې له هغوی سره یې خبرې اترې هم کولې او د هغوی وسلوال یې له زندانونو خوشې کړي وو. بلاول بټو وایي پاکستان په دې ویاړي چې پر خپله خاوره د ټي ټي پي او نورو ترهګرو په ځپلو کې کامیاب سو او د دغو ډلو ملای ماته کړه. خو وایي له بده مرغه د تحریک انصاف ګوند تیر حکومت د پاکستاني طالبانو د خوشحالولو پالیسي ترسره کړه. بلاول وایي ښاغلی عمران خان له دغو ډلو سره په خبرو اترو بوخت سو. هغه له نظریاتي پلوه تل د دوی د دریځ خواخوږی پاتې سوی دی. عمران خان یا د هغه د تیر حکومت بل کوم وزیر یا چارواکي تر اوسه د بلاول بټو تورونو ته څه جواب نه دی ویلی. له بلاول بټو وپوښتل سول چې آیا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپلو پوځونو په ایستلو په دې هیواد کې ګډوډي جوړه نه کړه. بلاول وویل اوس چې هلته هر ډول حالت پیښ دی دا یو حقیقت دی، خو وایي موږ ټول باید جوړ جاړی ورسره وکړو او اړتیا دې ته ده چې په افغانستان کې له لنډمهالې حکومت سره په سنجیده توګه ښکیل سو. تحریک طالبان وسلوالې ډلې تیر کال د طالبانو د حکومت په منځګړتوب د پاکستان له حکومت سره په کابل کې څو ځله خبرې وکړې او له مای میاشتې راهیسې ډزبندي هم اعلان کړې وه، خو د خبرو اترو تر ناکامېدو وروسته په تیر نومبر میاشت کې دغه ډزبندي بیرته ختمه کړه او له هغه راهیسې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې پر امنیتي ځواکونو او پولیسو د ګڼ شمېر داسې بریدونو ذمهواري پر غاړه اخیستې دي چې پکې پوځیان او امنیتي عسکر وژل شوي او ټپیان شوي دي. بلاول بټو زرداری د ترکیې انادولو خبري ایجنسۍ ته په یوه بله مرکه کې ویلي پاکستان څه اراده نه لري چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو خلاف عملیات وکړي، خو د طالبانو له حکومت د دغو ډلو د ځپلو غوښتنه وکړه. بارکوال میاخیل، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
د وایس اف امریکا ډیوا رادیو نیم ساعته خبري خپرونې ته غوږی. د ډاکټر شکیل اپریدی کورنۍ وایي چې په جیل کې د ډاکټر شکیل جامع وستل شوی او تشدد پر شوی دی. د اسامه بن لادن په معلومولو کې د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای سره په مرسته تورن شکیل اپریدی ته په کال 2012 کې د پخوانی خیبر ایجنسی اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ د یو لا قانونه ګرځول شوی تنظیم سره د اړیکو په سر د 3 کالو د قید سزا اورولې وه. د هغه د وکیلانو په اپیل دغه سزا 3 کالو ته راکمه کړی شوی. په دغه نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار رحمان بنیری وړاندې کوي.
د ډاکټر شکیل اپریدی ورور جمیل اپریدی وی او ای ډی وته ویلی دي چې په ساحوال جیل کې قید په شکیل اپریدی د جیل چارواکو لخوا جسمانی تشدد شوی دی. د هغه تر مخه د پیښې په اړه جیل چارواکو سره معلومات شریک کړي دي او هغوی ورته د پلټنو کول هم ویلي دي. دی وایي خو دوی ته منه لري چې په پیښه کې به صفا تحقیقات وشي، ځکه یې په دې اړه په پیښور هائی کورټ کې درخواست ورکړی دی.
سخت کنزلی مانه شروع کړی او بین هغه نه پاسې بیا اوه کسان راوغوښتو او د سیل دروازه یې کلاو کړله او اوه کسانو ډاکټر ونیولو او د هغه نه یې کپړې مپړې لرې کړې او چې لاسونه یې وروسته ملې ته کړو هلته هتکړې ور واچول. هغه نه پاسې بیا اوه کسانو د سړی را ګیر کړلو. ډېر سخت سخت یې ووهلو او د هغه بیا ګردې مردې هم خوږې دي. ټوله شپه تکلیف وته، هغه بیا ګولې هم ورکولې خو د ګولې بیا نه خوړلې، پین کلر. نو روغه ورځ په دا د 9 بجې 27 دسمبر 9 بجې واقعیا ده. روغه ورځ او روغه شپه په یو صدر کې پټو کپڑے جرسی هر څه تنا بار وخت د سیل نه
په دې حق لا د ډیو خبريال د جیل فیصل نومي چارواکي سره د ټلیفون د لارې خبرې وکړې، خو هغوی ورته ویل چې په دې اړه ورته څه قسم معلومات نشته دی. د القاعده د وجل شوی مشر اسامه بن لادن په معلومولو کې د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای سره په مرسته کولو تورن شکیل اپریدی ته په کال 2012 کې د پخوانی خیبر ایجنسی اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ د یو لا قانونه ګرځول شوی تنظیم سره د اړیکو په سر د 3 کالو د قید سزا ورولې وه، خو وروسته بیا د هغه د وکیلانو په اپیل دغه سزا تر 3 کالو ته راکمه کړی شوه. د ډاکټر شکیل اپریدی د وکیلانو په وینا د کال 2014 راهسې د نوموړي د پوره سزا ختمولو اپیل په پخوانی فاٹا ٹریبیونل کې د ځنخکار وو او بیا چې پخوانی فاٹا په صوبه کې ورګډه شو نو دا مقدمه هم د پیښور های کورټ ته منتقل کړل شو. په پیښور های کورټ کې د شکیل اپریدی د قضیه په اړه په دغه کیس کې پیشي کوونکي وکیل عارف خان ایڈوکیټ پی یو ډو ته وایي د کیس اخرای اوریدنه تیر کال د دسمبر په میاشت کې شوې وه. دی وایي چې په قضیه کې د حکومتي وکیلانو او دوی لخوا دلایل جمع وړاندې کړل شوی دي، خو عدالت له تر دې دمه فیصله نه ده ورکړې.
دو دسمبر باندې جرنل شمایل بگ سے ارگومنٹ سو کول چیرا دا با فاتا نہ کمرہ غلی کی سن دی دا با اغا ام زور چ کم سی آر قانون لا وہ دا غیلان دی با دل تو اس دی دا ڈیسائیڈ کی گی کنا نوی قانون مطابق پتہ ڈیسائیڈ کی گی دا فاتا سر ریلیٹڈ سر دا ڈاکٹر شکیل افریدی دا کرمینل ریویژن کم سے کم 350 کیس دی چا غ پینڈنگ دی فیصلے لیکلو دا پرا او جسٹس شکیل ارشد سے چ کم دے اغا بدا فیصلے
لیکی. نو تر اوسه پورې پکې لاس پیشرف نه دی شوی، لیکل شوی نه ده. ډاکټر شکیل اپریدی دا وخت پنجاب په ساحوال ښار کې په یو سخت امنیتی جیل کې قید دی.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.
د امریکا په شمول د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د افغانستان د واکمنو طالبانو په ضد مظاهرې شوي او په دغو احتجاجونو کې د میرمنو په اړه د طالبانو د تګلارو غندنه او د نړیوال ملاتړ غوښتنه شوې ده. بلخوا د یونیسکو مشر ادری ازولی د افغانستان د جنکو او ښځو د تعلیم د اساسي حقونو د بیرته ورکولو غوښتنه کړې ده او د جنوري 24مه چې د زده کړو نړیواله ورځ ده د افغان جنکو او ښځو په نوم ځانګړي کولو اعلان یې کړی دی. په دغه حق لبانې نور تفصیل تاسو زمونږ همکار نوشروان قلندر وړاندې کوي.
د متحده قانونو د تعلیم او فرهنګ څانګې یونیسکو ویلي دي تعلیم نړیوال بشري حق ګڼي او دا وخت د افغانستان نه علاوه بل داسې کوم هیواد نشته چې د جنکو په تعلیم او د ښځو په کار کولو یې بندیزونه پسې کړي وي. یونیسکو د جنوري په 24مه نیټه نیویارک ښار کې د افغان نجونو د حقونو په لړ کې یو غونډه هم رابللې ده. د روانې میاشتې جنوري په 14مه نیټه هم د سلامتي کونسل په غونډه کې افغانستان کې په ښځو او جنکو د بندیزونو غندنه شوې وه.
We urge the Taliban to immediately
موږ په طالبانو زور راغلی چې د ښځو او جنکو خلاف تی ظالمانه ګامونه پورته کول په فوري توګه ودروي او د شورا د غوښتنو پر وړاندې کې د سیاست، اقتصاد او تعلیم ترڅنګ په هر څانګه کې برابر حقونه ورکړي.
د ملګرو ملتونو یو پلاوی کابل ته تللی او هلته د طالبانو مشرانو سره ملاقاتونو کې د ښځو د تعلیم، کار او اولسي ژوند په اړه نړیوالې اندېښنې ورښکاره کړې دي. دوه اونۍ وړاندې د متحده قانونو د بشري حقونو کونسل په یوې غونډه کې ویلي شوي افغانستان کې حالات د اندېښنو وړ دي.
افغانستان روس تر بلې بدو حالاتو خواته روان دی او دا د نړۍ د ټولو برخو دپاره یادونه ده چې دا روانونکي سوچ د څه خبرو علت ګرځېدی شي او ښځې د زور لاندې ساتل د دې یو مثال دی.
څکه هم افغان طالبان وایي دوی به بیرته د شریعت په چوکاټ کې د جنکو د تعلیم او ښځو ته د کار کولو زمینه برابر کړي، خو امریکا وایي افغانان به یوازې نه پرېږدي او د ښځو د حقونو ترڅنګ د بشري حقونو د یقیني کولو لپاره به تر هغه وخته پورې په طالبانو فشار جاری ساتي تر څو چې افغانانو ته خپل قانوني او پیدایشي حقونه نوي ورکړی شوي.
حتماً زه د ډیرو افغانانو په ناامیدۍ او خفقان پوهیږم چې وای موږ ډیر ملاتړ ته ضرورت لرو چې د داسې کړنو په وړاندې خبرګون وخایو. زه وایم دا ډیر مهمه ده، ځکه اول دا په ډاګه کوي چې د افغانانو سره نړیوال پیوستون او ملاتړ موجود دی. دا څرګندونې یوازې د طالبانو سره د خبرو دپاره نه دي، بلکې د افغانانو سره خبرې کول دي او افغان اولس ته د ملاتړ ډاډ ورکوي او افغان میرمنو ته وایو چې موږ در سره څنګ په څنګ ولاړ یو. دا سمه ده چې افغان اولس په کار ده د ملاتړ او خبرګونونو نه زیاته تمولري. طالبانو د لویدیزو هیوادونو د رخصتو په جریان کې د دې ډول فرمانونو په صادرولو د توجه جلبول غواړي، لکه څنګه چې ما د هیوادونو د استازو سره خبرې کړې دي. غواړم په مطمئنه طریقه ورسره ووایم چې دوی شپه او ورځ هڅه کوي چې څنګه وکولی شي چې د افغان اولس او میرمنو سره مرسته وکړي او طالبانو ته دا روښانه کړي چې د دوی غیر مسؤلانه اکړونو بدې نتیجې شته.
د امریکا په شمول برتانیا، کینیډا، اروپا او د نړۍ یو شمېر هیوادونو کې د طالبانو د تګلارو او په ښځو او جنکو د بندیزونو او د مخالفینو خلاف د غیر قانوني کاروایانو په ضد احتجاجونه شوي دي. دوی د نړۍ نه غوښتنه کړې ده د طالبانو خلاف دی د افغانانو مرسته وکړي.
قدر من اوریدونکو د ډیور اډیو خبرونه ته الله هم واګیي. روس د جمعې په ورځ باندې ویلي دي چې دوی د پاکستان سره د خام تیلو او پېټرولي مصنوعاتو د رسولو په اړه باندې فکری موافقنامې ته رسیدلي دي او د دې ادایګي به د دوست هیوادونو په کرنسي کېږي. په دغه حق لبانې نور تفصیل د اسلام آباد څخه د ډیور اډیو خبريال الیاس خان تاسو وړاندې کوي.
روس پاکستان ته د روان کال مارچ میاشتې تر اخره پورې د خام تیلو برآمد کولو پریکړه کړې ده او د دې ادایګي به د دوست هیوادونو په کرنسي کې کېږي. د رایټرز خبري ادارې د یو رپورټ لمخې دا خبره د روس ته توانای وزیر نیکول شولګینوف په پاکستان کې د بین الحکومتي کمیشن په غونډه کې کړې ده. د رپورت لمخه د روس نه د توانای اخیستلو باندې پاکستان بعد دوست هیوادونو په کرنسیانو کې پیسې پرې کوي. پاکستان او روس د تجارت سرمایه‌کاری توانای ترڅنګ نورو څانګو کې اړیکې پیاوړ کولو باندې سلا شوي او د دې نه علاوه د روس لخوا پاکستان ته د مارچ اخره پورې خام تیل برآمد کولو باندې هم اتفاق شوی دی. د وزیر اعظم دفتر لخوا خورکړی شوی د یوې ګډې اعلامیې له مخې اسلام آباد کې د پاکستان او روس د تجارت، اقتصاد، ساینس او تکنیکی تعاون په اړه د بین الحکومتي کمیشن اتمه غونډه وشوه. د غونډې په مهال د پاکستان او روس ترمنځ درې لوزنامې وشوې چې پکې د کسټم یا محصول په چارو کې دوه اړخیز تعاون، هوایي سفر په څانګه کې تعاون او ډیټا ایکسچینج کې تعاون او د دې نه علاوه د پاکستان او روس د ایرونوټیکل مصنوعات او فضايي قابلیت باندې د کار کولو لوزنامه هم لاسلیک شوه. په اعلامیه کې ویل شوي چې د تیلو او ګیس تجارتي لین دین یو داسې ډانچه یا اډانه به جوړوي چې دواړه هیوادونه ترې اقتصادي ګټې ترلاسه کړي او دا عمل به د روان کال مارچ پورې سرته ورسي. سیړونکي وایي که د تیلو مصنوعات درآمد کولو پر ځای پاکستان د روس نه خام تیل درآمد کول پیل کړي نو دا به ورته ارزان پریوزي، خو دې لپاره به پاکستان ته د تیلو صفا کولو نورې کارخانې لګول وي، ولې چې دا وخت دلته کومې کارخانې دي هغه خپل پوره صلاحیت سره نشي چلېدی. وی او ای ډیوه سره خبرو کې د انرژي په څانګه کې کار کولو اوږده تجربه لرونکي خبریال خلیق کیانی وویل دا لانه ده پټاګه شوی چې دا خام تیل په پاکستان ته څومره ارزان ملاویږي، خو دې حواله سره دا زیات امکان لري چې د تیلو مصنوعاتو پر ځای مونږ خام تیل درآمد کړو نو دا به زیات ښه وي، خو دې لپاره به دلته د تیلو صفا کولو د کارخانو هم مسلې وي، ولې چې هغه پوره صلاحیت سره نشي چلېدی. خو پاکستان ته به نوې کارخانې زیاته کړه چې د پټرولو مرستیال وزیر مصدق ملک خبري غونډې ته وویل چې پاکستان کې د تیلو صفا کولو کارخانې لکه پارکو د 30-35% پورې د خام تیلو صفا کولو صلاحیت لري. پاکستان ریفائنری لیمیټیډ یا PRL هم د روس خام تیل صفا کولو صلاحیت لري او د بایکو صلاحیت کمو خکړو نو دا د 80-90% پورې تیل صفا کولی شي. خبریال او سیډون کې زیشان حیدر وایي ښکاری داسې چې پاکستان لپاره صورتحال ښه کیږي، خو دا هر سبا څومره زر عملی شي دې ته به کتل وي. زیشان حیدر زیاته کړه
پولیټیکل اور سٹریٹیجک اور باقی تمام ایشوز ہیں دیٹ نیڈ ٹو بی ایڈریسڈ
چې د دې سٹریٹیجیکی سیاسي او نورې ډېرې مسلې دي د کومو د حل کولو چې ضرورت دی او د ټولو نه غټه مسله افغانستان کې امن راوستل دي، ولې چې روس لپاره افغانستان د ټولو نه اسانه لار ده او تر کومې چې د غلطه امن نوی راغلی نو مسلې خو به موجود وي. الیاس خان، وایس اف امریکا، دیوا.
دا وایس اف امریکا دیوا رادیو دی. د پاکستان په سینټ کې د سٹیټ بینک ترمیمی بل د پاس کېدو وروسته په خیبر پختونخوا کې وړو سوداګرو د دې هرکلی کړی دی، خو وایي چې بیا هم کمرشل بینکونه کولی شي چې هغوی ته په قرضو ترلاسه کولو کې مشکلات پیدا کړي. په دغه اړه باندې نور تفصیل د مردان څخه د ډیور رادیو خبریال ریاض حسین تاسو ته وړاندې کوي.
د آل پاکستان ماربل ایسوسیشن چیئرمین اصغر خان عثمان خیل د پاکستان د لوړ ایوان سینټ د سٹیټ بینک قرضو د ورکولو د ترمیمی قانون هرکلی کړی او ویلی دی په خیبر پختونخوا کې په دې وجه هم صنعتي پرمختیا نه کیږي چې د صوبې کارخانه دارو ته د کمرشل بینکونو لخوا قرضې په ګرانه میلاویږي. دوی وایي په خیبر پختونخوا کې د 900 ارب نه زر ارب روپے پورې په بینکونو کې اخودی کیږي، خو بیا د دغه قرضو زیاته برخه په غټو صوبو کې کارول کیږي. اصغر خان وایي که دغه د مرکزی بینک آئینی ترمیم عملی کړی شي نو وړی صوبې به هم صنعتي پرمختیا وکړي او ځوانانو ته به د روزګار موقع هم په لاس ورشي. پاکستان ایوان سینٹ د رواني اونې په 14 دسمبر د حکومتي مخالفت باوجود اسٹیٹ بینک کا پاکستان آئینی ترمیمی بل منظور کرے پا سینٹ کے پدی قانون دا بحث پا وقت دا خبر مخی تراغلی وا چی پٹول ہیواد پاکستان کی وڑو صوبو خیبر پختونخوا او بلوچستان تا دا ملکی تجارتی قرضو یو اشاریہ دری پنج فیصد برخا دا بینکونو لخوا ورکڑی کی گی او اتنوی اشاریہ پنج شپیت فیصد قرض پنجاب او سندھ صوبو کی کارولی کی گی سینٹ تویل شیوی وو چی پنج اتیا فیصد قرض دا پاکستان پنہ خارونو کی تقسیمی گی پا سینٹ کے دا پاکستان دا خزانے وزیر عائشہ غوث پاشا صوبو تا دا قرضو ورکولو مرست کڑے وا خود آئینی ترمیم مخالفت یہ کڑے وو پا خیبر پختونخوا کی دا سنگ مرمرو او درنگونو دا اتحادی صوبائی مشر سجاد احمد وائی دا وقت صوبہ کی اتیا فیصد دا سنگ مرمرو کارخانے دا توانائی دا زیات بیو او ٹیکسونو دا زیات والی لوجے بندی شوی خو حکومت دا دوی ستونزو تا پام نکوی د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې مختلف صنعتي مرکزونه هم اعلان کړي او په هغه کار هم روان دي او صوبایي حکومت د صنعتي پرمختیا لپاره په اسان شرطونو کاروباریانو ته د قرضو یو سکیم هم راوړی وو خو د مرکزی بینک لخوا د پیسو نه میلاوېدو له وجې هغه سکیم نه دی عملي کړی شوی خو سوداګر وایي د سټیټ بینک د آئینی ترمیم وروستو مرکزی حکومت د صوبې په بینکونو کې د جمع شوي رقم شپېته فیصد برخه کاروباریانو ته په قرضو ورکولو سلا شوی ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا مردان
اوس اولانکو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري
روس د متحده قانونو د سلامتی کونسل یو مستقل غړی ملک دی خو د اوکراین خلاف د شروع کړي خپل جنگ د پاره د شمالي کوریا او ایران نه په وسلو اخیستو د متحده قانونو د سلامتی کونسل د قراردادونو په خاره خلافتیا کوي متحده قانونو کې د امریکای زنانه سفیر لینډا تامس گرین فیلډ د روس دا کارونه د غندنی وړ بللې وی دی ویل دي چې امریکا په تصدیق سره دا خبره کوي چې شمالي کوریا د روس د ویګنر نومي پرایویټ فوجي کمپنۍ په لاس روس ته شمالي کوریا نه د اخیستې شوو وسلو رصد مکمل کړی دی سفیر میرمن لینډا تامس گرین فیلډ خپل بیان کې ویلي دي چې شمالي کوریا نه د اخیستې شوو وسلو په ایوز کې شمالي کوریا ته د پیسو ادایګي د روس ویګنر پرایویټ فوجي کمپنۍ مکمل کړی ده ویګنر په زرګونو خپل فوجان د اوکراین جنگ لا لیګل دي شمالي کوریا په 13 نومبر کې روس ته د ویګنر په لاس په زرګونو میزایل او د زمینی فوج د استعمال د پاره راکټي ورکړي دي خو د امریکانو بندیزونو او د برامداتو په قابو کې د ساتلو لوجې ویګنر په ګرد دنیا کې اوکراین کې د خپل فوجي عملیاتو د کامیابولو د پاره د وسلو د جنگ سیمې ته د رسولو په غرض د رصد د اوړونکو په لټون کې دی سفیر میرمن تامس گرین فیلډ دا هم وی چې مونږ اندازه لګو چې ویګنر ته څومره مقدار کې وسله ورکړی شوې ده دا به اوکراین کې د میدان جنگ نقشه بدل نه کړی شي خو دې وی چې مونږ سره دا فکر دی چې شمالي کوریا ویګنر ته د نورې زیاتې وسلې او جنگي سازو سامان ورکولو منصوبه بندي کوي روس د تیرو ډیرو کلونو راسي ویګنر په دنیا کې د خپلې خطرناکې او د غیر محکمتیا پیدا کولو خارجه پالیسۍ د کامیابولو لپاره استعمالي خو دې سره سره مشرق وسطا افریقا او په اوکراین کې د خپلو کړونو د ځان د ناجانه او ناخبره ساتلو دریز اختیار کړی دی د ویګنر کمپنۍ شمالي کوریا نه د وسلو په اخیستو نه یوازې اوکراین کې د تباهۍ عمل جاری دی ولې دې وسلو نه د شمالي کوریا لاسو ته د ورغلو پیسو په زور شمالي کوریا ابنای کوریا کې غیر محکمتیا پیدا کولی شي او په دې د لوی تباهۍ د خورولو او د بیلیستیک میزایلونو خپل پروګرام په وړاندې بوتلې شي د دې وسلو د خرید او فروخت په نتیجه کې شمالي کوریا ته د ورکړو رقمونو ورکېدو له ثوابه شمالي کوریا په تیر کال کې د دومره زیاتو بیلیستیک میزایلونو تجربې کړې دي چې دین وړاندې چری هم نه وکړي د شمالي کوریا د بیلیستیک میزایل هر تجربه د متحده قانونو د سلامتی کونسل د قراردادونو خلاف ورزي ده او په سلامتی کونسل لازمه ده چې شمالي کوریا نه د دې سخت پوښتنه وکړي سفیر تامس گرین فیلډ په صفاتکو کې ویلي دي چې روس نه یوازې د شمالي کوریا د دې غیر قانونه سرګرمو او خطرناکو عملیاتو طرفداري کوي بلکې روس ورسره اوس په دې ټولو کارونو کې خخ کارا ملګری دی امریکا با د روس او د شمالي کوریا لخوا د سلامتی کونسل د قراردادونو د خلاف ورزای معاملې د سلامتی کونسل پر روان غونډو کې اوچتۍ. روس نه دی ایران او شمالي کوریا نه په غیر قانونه توګه د وسلو اخیستو لازمن تپوس وشي د کمو په زور چې روس په اوکراین کې جنگ توت ساتلی دی.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorial.
دا د وی او ای ریوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001202205003.